د ماخام شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دولسته خبرونو د دوه ورسیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د بهرنیو چارو وزارت وي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به جمهور رئیس حامد کرزی پر کنر د پاکستان له خاورې د حملو مسأله مطرح کړي. نور مسایل هم څېړو، خو په سر کې له حمید مومند څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم پام وکړئ د سو مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولس مشر حامد کرزی به سبا په نیویارک کې له پاکستاني او برتانوي مشرانو سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر د شکایت هرکلی کړی دی. د عراق په پلازمینه او موسل ښار کې په دوه جلا چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بشپړ خبر نه واوري. افغان ولس مشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اووه شپېتمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د نیویارک په لور روان شو. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی کرزی به د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او برتانیا له مشرانو سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د خبر پاڼې له مخې په غونډه کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ به په همکاریو او د تروریزم ضد جګړې په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې جمهور رئیس به په دې غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د راکټي حملو مسله هم راپورته کړي. له بل خوا تمه ده چې سبا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د اسیا د زړه د هیوادونو د لوړ پوړو استازو غونډه په نیویارک ښار کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسل فرامرز تمنا نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو ترمنځ په باور جوړونې خبرې وشي.
تدابیر جدیدی که از طرف افغانستان در طول سال گذشته
دیوای په دې غونډه کې به د اعتماد جوړونې په هغه اوو تدابیرو بحث وشي چې په تیرو سو کلونو کې د افغانستان لخوا مطرح شوي، او دغه تدابیرو د عملي کېدو لارې چارې به هم ورزول شي. په دې غونډه کې د اسیا د زړه د سیمې 15 هیوادونه او له دې پروسې نه ملاتړ کوونکي هیوادونه برخه لري. د اسیا د زړه د هیوادونو 13 غونډه سو میاشتې مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر د شکایت هرکلی کړی دی. د دې جرګې غړو په خپل نننۍ غونډه کې له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه وغوښتل چې په افغانستان باندې د پاکستان د راکټي حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرداری ورکړ چې د دغو حملو دوام کولی شي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو بدې اغیزې وکړي. دا هم د سیمه او نړۍ سو مهم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم په یو اعلان کې ویلي دی چې د د کابینه د یو غړي لخوا اسلام ته د سپکاوي د فلم د جوړونکو د وژنې په بدل کې اعلان شوی جایزه د دوی د پالیسۍ برخه نه ده. د پاکستان د حکومت یو وزیر غلام احمد بلور په پیښور کې خبري اعلان ته ویلي چې هر هغه څوک چې د فلم جوړونکو وژنې د باورته یو لک امریکایي ډالر انعام ورکړي. د پاکستان د صدر اعظم یو وان شفقت الله جلیل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دی چې دوی له دې مسلې څخه جلا دي. د فلم پر ضد په پاکستان کې د تیرو دوه اونیو په مظاهرو کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور د حکومت پر ضد د تبلیغاتو د خپرولو په جرم نن د شپږو میاشتو لپاره زندان ته واستول شوه. فایزه هاشمی د شنبه په ورځ لندن ته له سفر وروسته ونیول شوه. نوموړی په جنوري میاشت کې محاکمه او سزا ورته اورول شوی وه، خو د پلار د مداخلې له وجه زندان ته نه واستول شوی. میرمن هاشمی د پارلمان پخوانی غړی، د ښځو د سپورت د فدراسیون پخوانی مشره او د ښځو د حقوقو مدافع وکیله وه. د زندان سزا سربیره نوموړی ته د 15 کلونو لپاره له سیاسي، کلتوري او ژورنالیستیکي فعالیتونو څخه هم د لرې پاتې کېدو سزا ورکړل شوې ده. چارواکو د فایزې د ورور مهدي رفسنجانی د نیول غوښتنه هم کړې چې تمه ده په برتانیا کې له زده کړو وروسته نن ایران ته ستون شي. ویل کېږي چې د 2009 میلادي کال له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په پارلوالو کې ښکېل و. په بغداد کې د یکشنبه په ورځ له یو مینی بس سره د لګول شوي بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ځینې سرچینې په دې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر درې کسه ښیي. د موسل په ښار کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې د عراق د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې د خبري اژانس د راپورټ له مخې په روانه میاشت کې په عراق کې په بمي چاودنو کې 170 کسان وژل شوي او له 680 څخه زیات ټپیان شوي دي. د نایجیریا په شمال کې د یکشنبه په ورځ یو ځوان موجود کې حمله کوونکې د قتلکانو په یوه کلیسا کې حمله کړې. چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې یوازې حمله کوونکې وژل شوې او درې نور کسان ټپیان شوي دي. د ښار د بوکو حرام د مذهبي ډلې لخوا چې د نایجیریا د حکومت پر ضد جنگيږي د بمی چاودنو وسلوالو حملو د یوې ساپې شاید ده. کسه هم د ډلې د عیسویانو د کلیساګانو پر ضد څو حمله کړي خو په روسي اونیو کې په شدت کې کمی راغله ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا د روان کال پیل څخه د بوکو حرام د مذهبي ډلې په حملو کې کابو 200 کسان وژل شوي دي. او د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون د یکشنبه په ورځ دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې له 50% څخه د زیاتو خلکو له ګډون وروسته دغه انتخابات باورمن اعلان کړل. مخالفو سیاسي ډلو دغه انتخابات بایکاټ کړل او خپل کاندیدان له سیالیو وویستل. دوی د سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. تر دې مخکې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا هغه کسان ویرېدلی وبلل چې د انتخاباتو ته تحریم غوښتنه یې کړې او وویل چې دوی خلکو ته د ویلو لپاره څه نه لري.
Если народ мало голосует,
دوی کچره زیات خلک رائے ورنکړي نو د دې معنی دا چې دوی پدې او یا بل هیواد کې په سیاسي سیستم او چارواکو باور نه لري. کچره زت تیر نوزم د فنلند پر اوسې انتخاباتو کې له 50% څخه لږ زیاتو خلکو رائے وکړول. حال دا چې زم په هیواد کې هر ځله او یا نه تر 80% پورې خلک رائے ورکوي. نو د دې مطلب دا دی چې زم خلک پر راتلونکو او په هغو ادارو چې انتخابات تنظیموي زیات باور لري. لوکاشنکا همدار از وویل چې د پارلماني انتخاباتو وروسته لوی د سره د غختلو اړیکو لپاره هیله مند ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پر کونړ د پاکستان له خاورې د حملو مسله هم راپورته شي. د کابل د خونې او روزنې پونتون سلګونو محصلانو د دوه مورز لپاره هم د سولې مظاهرې لاره د برهان الدین رباني په نوم د دې پونتون له نومول کې دوه سره مخالفت خو د
دې خاطر چې دا سړی یو حزب پورې تړلې سړی ټول دنیا ته معلوم ده چې څو کړو څو نه کړو.
د ناتو عمومي منشوي هغه بهرني سرتیری چې د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې دي کولای شي امنیت ټینګ کړي او افغان لوري ته امنیتي مسؤلیتونه او وسپاري. په عین حال کې لوی څارنوالي بیا وایي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د هغه ادعا په اړه ورته رسمي مکتوب رسیدلی چې عزیز الله لودین او عنایت الله نظری په فساد تورن کړی دي. د ختیځو سیمو په خارونو کې د پاکستانی ورسپانو راوړل بند شوی دی. دا چې ولې په دې اړه د پیښور د پریس کلب په خانه مشر وای
دا د اوسه مې وخت نه بلکې د پخوانه کتا شو ګوري دا د پاکستانی اخبارونو کې او په افغانستان کې چې کوم جګړه و ناغه ته بلونه واخلې کېدا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او په منځنۍ صفه 1290 او په اف ام سل اشاریه 15 صفه زموږ خبرونه اوریدو سربېره تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com یا .org باندې هم ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پر کونړ د پاکستان له خاورې د حملو مسله یاد شي. دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په 26 نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې جوړیږي او د درې وړو هیوادونو د حکومتونو شران به پکې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له پخوا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم دا موضوع یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د افغان دولت ډیپلوماټیکو هلو ځلو په دې وروستو کې زور اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه مسله به د افغانستان لخوا له پاکستان سره په دوه درې اړخیزو غونډو کې مطرح شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فرامرستمنه د یکشنبه په ورځ وویل افغان دولت به د امریکا او برېټانیا په ګډون په دوه درې اړخیزو غونډو کې د دغه راکټي حملو د تاثیراتو په اړه اندېښنه وښيي. دی وایي په دواړو غونډو کې یو له هغو مسئلو نه چې افغانستان به مطرح کړي هغه منفي تاثیرات دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو راکټي حملې په دوه اړخیزو اړیکو لرلای شي. همداراز د هغو تاثیراتو یادونه به هم پکې وشي چې د دغو حملو له امله په ټولو برخو اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ولسي اړیکو په برخو کې د دواړو هیوادونو په روابطو لرلای شي. په دواړو غونډو کې له برېټانیا او پاکستان سره د جمهور رئیس لخوا او د امریکا او پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین لخوا مطرح کیږي. د ښاغلي فرامرس په وینا په دغه دو غونډو کې یو په نیویارک کې له پاکستان او برېټانیا سره درې اړخیزه غونډه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 26 کیږي. دا د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او برېټانیا د صدر اعظمانو ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه ده چې لومړنۍ هغه په کابل کې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وای د دې ترڅنګ ټاکر شوی د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه یو بل درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي. خو چارواکو له پخوا ویلي چې د دغو ناستو د اجنډا اساسي ټکی بیا هم د افغانستان د سولې پروسه او په هغې کې د همکارۍ لپاره د پاکستان هڅونه ده. بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای جمهور رئیس حامد کرزی باید په دې غونډو کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه اسناد هم وړاندې کړي. په ولسی جرګې کې د کونړ استازي سالی محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول اسناد جمع واري شوي دي، ټول ارتفاع کاسي شوي دي چې کوم ځای ته پښتون کېږي دا تثبیت شوي دي، پر حتی حساب د پر معلوم شوی دی، ټول علاقه په تثبیت ده. دغه خپل اسنادونه په کار دی چې رئیس جمهور په اسنادو په شواهدو د پاکستان سره خبره وکړي او په دغه درې جانبه وکړي. دغه خپله خبره په داسې رقم شواهدو او د اسنادو په مدرک په اساس باندې خبره باید وړاندې کړي، نه وایي خبره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د بریدونو په اړه شکایت وکړ او وی ویل دغه حمله د دواړو هیوادونو اړیکې له خطر سره مخ کولای شي. که څه هم د افغانستان حکومت د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې کړې دي، خو د دغو هڅو بې نتیجې پاتې کېدل اوس د افغان دولت لپاره د اعتبار په یوې مسلې ګرځېدلې او د خلکو انتقادونه پرې زیات کړي دي.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی چې ولسمشر کرزی به د نیویارک په راتلونکي غونډه کې د پاکستان له خاورې پر کونړ د حملو مسله یاده کړي. پاینه حل کې د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا په امنیت شورا کې د پاکستان د راکټي حملو له شکایت څخه ملاتړ څرګند کړ.
خبری مجله اوري.
د کابل د خونې او روزنې پوهنتون سلګونو محصلانو د دویم ورځې لپاره هم د سولهیزې مظاهرې له لارې د برهان الدین رباني په نوم د دې پوهنتون یادول سره مخالفت څرګند کړ. مظاهره د یکشنبه په سهار د خونې او روزنې د پوهنتون له دروازې څخه پیل شوه. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون تیره اونۍ د وزیرانو شورا په غوښتنه د ولسمشر حامد کرزي په ځانګړي فرمان د برهان الدین رباني په نوم ونومول شو. په دې اړه رحمت افغان رپورټ لري.
د خوونې او روزنې په هنتون مظاهره کوونکو محصلینو چې شمیر یې شاوخوا سلګونو تنو ته رسیده د ملي شورا مخې ته ورغلل او له ملي شورا یې وغوښتل چې د دوی د پهنتون نوم دې نه بدلیږي. دوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر دغه فرمان اکاډمیک اورګانونو ته سیاسي بڼه ورکوي.
څوک نسي کولی چې د په نامه باندې کړي او موږ نه غواړو چې د نامه لاندې خپل تحصیل ته ادامه
لکه چې د تعلیم او تربیې د پوهنتون 80% شاګردان او محصلین نه دي اماده چې د پوهنتون تر نامه لاندې درس ووایي. په دې خاطر چې دا سړی و یو هیڅ پورې تړلی سړی و، ټولې دنیا ته دا معلوم ده چې د څه وکړو څه ونه کړو.
تر باندې موږ نه غواړو چې دغه پوهنتون مرکزي د کابل د ښوونې روزنې پوهنتون د استاد برهان الدین رباني په نامه باندې شي.
او دغه یو دولتي پوهنتون ده، کوم شخصي پوهنتون نه ده چې یو اسم نوم په دې کې خو بدل شي.
د مظاهره اصل کې د خلکو د ارادې یو اظهار دی. له بده مرغه چې حکومت د خلکو ارادې ته احترام نه لري.
هغوی ګیله کوله چې حکومت ورسره د نوم په بدلون کې سلا مشوره نه ده کړې او وړاندیز یې درلود چې د نوم د بدلون په اړه دې په پوهنتون کې ټول پوښتنه وشي. محصلینو چې د کابل د ښوونې او روزنې له پوهنتون څخه یې پټه خوله مظاهره پیل کړې وه، ویل یې چې خپلو سولهییزو مظاهرو ته به دوام ورکوي او تر ارګه به ځي. د مظاهرو ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو که په راتلونکي کې احتمالي خطرونه رامنځته شول، مسؤلیت به یې د ملي شورا او هغه چا په غاړه وي چې د دوی غوښتنې نه مني. د محصلینو استازي د ملي شورا ودانۍ ته ننوتل او د شورا له غړیو سره یې د نوم د بدلون په اړه خبرې پیل کړې. د ملي شورا یو شمېر غړیو هم د دغو محصلینو غوښتنې پر ځای بللې دي. دوی وایي چې باید د اکاډمیکو ځایونو ملي او پخواني نومونه وساتل شي. د ولسي جرګې استازي رمضان بشردوست د محصلینو مظاهره پر ځای وبلله او ورنه یې وغوښتل چې مظاهره باید سوله ییز وي.
د دولت نه غواړم، د افغانستان د پارلمان نه غواړم چې د دوی غږ واوري، منطقا د دوی سره برخورد وکړي، د دوی خواستونه باید واوري او تاسو هم هیڅ وخت خشونت مه کوئ.
ښاغلی بشر دوست وویل د هغه چا نومونه باید په ملي او اکاډمیکو مرکزونو کې نه ښودل شي چې د کابل ښار په یوه څنډه کې اتل، خو په بله څنډه کې همدغه کس بل ډول پیژندل کیږي. خو افغان حکومت د سولې د عالي شورا وژل سوی رئیس برهان الدین رباني د سولې شهید نومولی ده او د نوموړي د لومړي ترین په مراسمو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخې تیر شوی سړک د نوموړي په نامه کړل. که څه هم د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلینو د دې پوهنتون د نوم له بدلولو سره کلک مخالفت ښیي، خو ځینو نورو محصلینو ته دا کوم جدي مسله نه برېښي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
وامر دل چې د کابل د خونې او روزنې د پهنتون محصلانو نن بیا هم مظاهره وکړه او ویل چې د دوی پهنتون باید د برهان الدین رباني په نوم یاد نشي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ناتو منشي وای هغه بهرني سرتیری چې د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې دي کولای شي چې امنیت ټینګ کړي او افغان لوري ته امنیتي مسؤلیتونه وسپاري. اندرس فوګ راسموسن وای د ناتو تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه به د افغان پوځیانو پر روزنې زیات تمرکز وکړي. رپورت ساري محمد صالح وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي د ډاډه د هغه یو لک بهرني سرتیری چې د ناتو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې پاتې دي تر 2014 میلادي کال وروسته کولای سي افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل 30,000 اضافي سرتیری چې دوه کاله مخکې افغانستان ته لیږل وو ایستلي، شاوخوا 18,000 امریکایي پوځیان به د ناتو ځواکونو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې پاتې وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سټیټ جورنال راجستر خبرونې ته پرون ویل تر 2014 میلادي کال وروسته به موږ په افغانستان کې د روزنې ماموریت ته دوام ورکړو، دا به جنگي ماموریت نه وي. راسموسن ویلي افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان د 15% نفوس د امن ټینګولو مسولیت لري او دا پروسه به روانه وي. د ناتو عمومي منشي له خبرونې سره په خبرو کې ویلي د دشمن لخوا 80% بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې یوازې 40% افغانان پکې ژوند کوي. د دې په باور زیاته برخه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او لوی شهرونو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې سوي دي. ملګرو ملتونو د جمی پروزول 13 میلادي میاشت د جګړو لقب له په افغانستان کې 304 او یاتنه ملکیان وژل سوي، 15 و یو تیاتنه ټپین سی وی دی. په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو د حملو زیاتېدو هم ناتو، امریکایي او افغان چارواکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. روان میلادي کال په دغه سی بریدونو کې 15 تنه بهرني پوځیان د خپل افغان همکارانو په ډزو وژل سی وی دی.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبري مو چلا ورای. لوی څارنوالي وایي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د هغه ادعا په اړه رسمي مکتوب ورته رسیدلې چې عزیز الله لودین او عنایت الله نظریه په فساد تورن کړی دي. د ولسی جرګې دغه کمیسون سمو د وړاندې ادعا وکړه چې له فساد سره د مبارزې د عالی اداري مشر عزیز الله لودین او د دفاع وزارت مرسیال عنایت الله نظری هڅه کوله چې د دفاع وزارت له قرارداد څخه 14 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. عزیز الله لودین بیا وایي چې دوی داسې رپورټونه لري چې د ولسی جرګې دفاعي چارو د کمیسون مشر همایون دفاع وزارت په دې قرارداد کې 3 میلیونه ډالر اخیستي دي. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ تایید کړه چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د هغې ادعا په اړه رسمي مکتوب ورسېدلی چې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر او د دفاع وزارت مرستیال په فساد تورن کړی دي. د لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مکتوب د پارلماني چارو وزارت لخوا ترلاسه کړی او ډېر ژر به په دې اړه څېړنې پیل کړي. ښاغلی رنجبار وویل چې د لوی څارنوال په حکم یو کمیسیون ته د سپارل شوی چې دغه تورونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
کوم اسناد چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د پارلماني چارو وزارت ته سپارلی و تیر ورځ ناوخته موږ ته راورسېدل. د هیواد لوی څارنوال د دغې موضوع ته څېړلو امر وکړ. موږ د دې کار لپاره یو کمیسیون وټاکه چې ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د مکتوب په متن کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون هغه ادعا راغلي چې تاسو د رسنیو له لارې اوریدلې، له دې پرته نور څه پکې نشته.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ادعا وکړه چې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین او د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری هڅه کوله چې د دفاع وزارت د البسی په یو قرارداد کې 14 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون مشر همایون هماغه وخت د ولسی جرګې په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې عزیز الله لودین او عنایت الله نظری له همدې عمله لوی څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي. خو له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون پریکړه چې د مکتوب څارنوالۍ ته لیږلې له قانون سره په ټکر کې بولی او وایي چې کمیسیون د دغه کار صلاحیت نه لري. عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ادعا کې دوی ته ډیر سپکاوی شوی دی او دای حاضر دی چې د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ولاړ شي.
دغه وکیل سره چې تهم وایي په ما باندې او د معاون صاحب د وزارت دفاع چې یو ډېر محترم سړی ده، مونږ ته ویل سړي یو سړي جهاني. خو په هر صورت ښه ده چې لوی څارنوالۍ باندې غور وکړي، وګوري حقایق خلکو ته ښکاره کړي.
یعنی تاسو راضي یې که چېرې وغوښتل شي څارنوالۍ ته تشریف یوسئ؟ $3 million اخیستی دی. عزیز الله لودین وای چې دای هم د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د مشر همایون همایون د فساد په اړه ځینې اسناد او شکایتونه لري او لوی څارنوالۍ ته یې سپارلې دي. په ورته وخت کې لوی څارنوالۍ وای چې د عزیز الله لودین ادعاوې او مکتوبونه هم ورسېدلي او په دې اړه به قانوني پریکړه وکړي. د عزیز الله لودین او همایون همایون ترمنځ وروستۍ دعوا په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته رسېدلې چې پخوا تر دې عدلي او قضایي ارګانونه د اکثرو دارنګه دعوو په سپیناوي کې پاتې راغلي دي. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې شلو ګوندونو او سیاسي ډلو د خپلې یوې ګډې شورا موجودیت اعلان کړ. دغه شورا په عین حال کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې ممکن د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي. یو شمېر سیاسي ډلو ګوندونو په کابل کې د ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ډلو او ګوندونو مسولین وایي هڅه کوي چې له دې وروسته خپل کارونه په همغږۍ او منظم ډول ترسره کړي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره شلو ګوندونو او سیاسي ډلو د یکشمې په ورځ د ګوندونو او سیاسي ډلو د همکارۍ د شورا په نوم خپل موجودیت اعلان کړ. د شورا غړو د خپل موجودیت له اعلانېدو وروسته د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو پراخ بحثونه وکړل او په دې اړه یې ځینې اندېښنې هم څرګندې کړې. د دې شورا یو ویناوال حمیدالله فاروقي وویل که افغان حکومت د راتلونکو انتخاباتو زندیدو امکانات برابر کړي نو هیواد به له جدي ستونزو سره مخ شي.
فهم ما یې از کارګاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا کسای دیگه به خاطر
زمونږ درک داده که افغان حکومت او یا هم نور ډلې د انتخاباتو د زندیدو او تعدیل امکانات برابر کړي، په تاسف سره باید ووایم چې دغه کار به د افغانستان تاریخ او حساسیت ته د نه پاملرنه په معنا وي. دا مسأله به هیواد د ډیرو ستونزو خواته بوزي، نو افغان حکومت باید د هیواد حساسیت ته په کتو لدغه موضوعاتو سره جدي چلند وکړي او اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې ځنډ رامنځته
کړي. دې مسایل باعث شو کې تأخير صورت بگیره.
د ګوندونو او سیاسي ډلو د همکارۍ شورا د افغانستان نوین، ملي ائتلاف، ملي جبهه اسلامي جمعیت، ملي جنبش، ملي اقتدار، حق او عدالت، وحدت، افغان ملت، اسلامي وحدت، حرکت روان د سبز او ځین نور ګوندونو او ائتلافونو لخوا جوړه شوې ده. دغه شورا د دیموکراسي منشور د خپل ګډ هدف او همکارۍ لپاره تصویب کړ چې نه موضوعګان پکې دي. د دولت دی مخالف ډلې ملي ائتلاف ویان فیض الله زکی دغه منشور د تصویبېدو په اړه وویل:
اعتقاد داریم چې مشارکت هر چه بیشتر مردم و احزاب
مون په دې باور یو چې د حکومت په پریکړو کې د سیاسي ډلو ګډون او یووالی د نظام د پیاوړتیا لامل ګرځي او د حکومت او خلکو ترمنځ واټن راکمولی شي. نو بنان د ګوندونو او سیاسي ډلو د همکارۍ شورا د خپل دینی واجبې او تاریخي رسالت لمخه د دیموکراسي دغه منشور د خپل ګډ فعالیت لپاره تصویب او اعلان وی
مشترک تصویب و اعلان می‌دارد.
افغان حکومت په وار وار ویلی چې د جمهوری ریاست انتخابات به په خپل وخت تر سره شي، خو دوی دا خبره هم مني چې نه امنۍ د دغو انتخاباتو په وړاندې یو لوی خنډ دی. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په 2014 کال کې تر سره شي. که څه هم تر اوسه دغو انتخاباتو ته څه باندې دوه کاله پاتې دي، خو د هیواد سیاسي ډلې او ګوندونه د دغو انتخاباتو تر سره کېدو ته سر له اوسه اندېښمن دي. اسدالله لودین، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کورنیو چارو وزارت هیواد ته پر یو شمېر پاکستانی ورسپانو بندیز لګولې. دوی وایي چې په دې لړ کې خاصه پاملرنه د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته کړي چې له کلونو راهیسې تورخم له لارې پاکستانی ورسپانې ورته وړل کیږي. په دې اړه بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارتي ویان مرستیال محمد نجیب دانش د یک شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د دې پخلای وکړ چې پر ځینو پاکستانی ورسپانو یې بندیز لګولې دي. نجیب دانش وویل پر پاکستانی ورسپانو یې بندیز لدې کبله لګولې دي چې د بیان د ازادۍ او افغان ځواکونو پر ضد لیکنې خپرولې.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع قرار داد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیځ کې د ځینو پاکستانی رسنیو پر ورتګ بندیز لګولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندله چې د پاکستان په ورځپاڼو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر لال پاچا ازمون وای ل تیر څو ورځو راهیسې د جلال آباد په ښار کې پاکستانی ورځپاڼې نه تر سترګو کیږي.
تیر څو ورځو راهیسې رښتیا هم په یو شمېر پاکستاني خپرونو باندې چې ننګرهار ته خپرونه کېدل او د بازارو په هغه باندې کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارتونو لخوا بندیز لګېدلی دی او هغه تیرول کېږي.
لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ورځپاڼو کې رښتیا هم داسې څه وو د کوم په تور کې چې افغان حکومت پر دې ورځپاڼو بندیز لګولی دی؟ نو هغه وویل
دلته یو شمېر رسنیو هم په دې باندې تر دې پخوا رپورټونه داسې جوړ کړي وو چې پاکستاني ورځپاڼه وړل کېږي او په هغه کې ځینې پارونکي مسایل او غلط خبرونه دا خپرېږي چې د خلکو په اذهانو باندې بد تاثیر کوي.
د خیبر پښتونخوا د پېښور د پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد هم وایي چې د پاکستان رسنۍ لالسی زورایسي د افغانستان په اړه غلط معلومات خپروي.
دا د اوس نه وخت نه بلکې د پخوانه کتا شو ګوري چې د روس خلاف جګړه ونه پاغه وخت هم دغه د پاکستانی اخبارونو کې په افغانستان کې چې کوم جګړه و ناغه ته بلونه واهل کېدا اوس الدکی چې سروان دي یا په افغانستان کې سی کیږي کاغذ سیاسي میدان کې دي یا هغه د فوجي میدان کې دي دا هغه الدکی خاصي عکاسي نه کیږي. دا بالکل یو حقیقت دی چې پاکستان په میډیا کې د افغانستان صحیح عکاسي نه کیږي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د افغان حکومت لخوا د پورته سوي دي ګام په اړه څه دریز مخې ته نه دی راغلی.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې وزیر غلام احمد بلور د هغه فلم د جوړون کې د وشل لپاره جایزه اعلان کړي چې ویل کیږي د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی کړی دی. نېشنل عوامي ګوند چې دا وزیر له مهمو چارواکو څخه دی او د پاکستان صدر اعظم دا اعلان رد کړی او وایي چې دا څرګندونه د بلور خپل دریځ ښیي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اورګاډي وزیر غلام احمد بلور د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد د فلم د جوړونکو د وژنې په بدل کې 3000 ډالر جایزه اعلان کړه. بلور پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې د دې جایزې پیسې به د لخپل جیبه ورکوي.
نن زه اعلان کوم که څوک دا کفر وینکی چې سپیڅلی پیغمبر ته سپکاوی کړی ووژني زه به هغه سړي ته 3000 ډالر جایزه ورکړم.
بلور له هغو ډلو څخه چې د پاکستان حکومت یې پر ضد د جګړې ژمنه کړې هم وغوښتل چې په دې ثواب کې برخه واخلي.
طالبان ورونو او د القاعده غړو ورونو ته بلنه ورکوم چې دوی هم له نورو مسلمانانو سره شریک سي او که دوی یا بل هر څوک په دې کار کې بریالي سول نو زه به هغو ته 1,00,000 جایزه ورکړم.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن عوامي نېشنل ګوند چې غلام احمد خان بلور له مهمو مشرانو څخه دی د دې اعلان په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا اعلان د دوی د ګوند له پالیسۍ سره په تضاد کې دی. د ګوند مرکزی وایند سناتور زاهد خان د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې د دوی ګوند ANP او خیبر پښتونخوا لاله پخوا د تشدد او افراطیت ښکار شوی او دوی په عدم تشدد عقیده لري. لبلخوا د پاکستان صدر اعظم هم د ښاغلي بلور دا وینا غندلې او ویلي دي چې دا د پاکستان د حکومت رسمي پالیسی نه بلکې د بلور خپل نظر دی. د اسلام د ستر پیغمبر پر ضد د دې فلم د جوړولو په وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې پراخ اعتراضونه وشول. د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې اعتراضي مظاهرې وې. له خیبر تر کراچۍ پورې په لویو او وړو ښارونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې د وروستیو راپورونو له مخې 40 تنه ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان دي.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.